أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهد صاحب چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده چې په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره لاریون
پاکله خبری وکړو. لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي په هر ټولنه کې وي هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو له د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ادامه ورکو وروسته باید هغوی ته اجازه ورکړل سي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. متاسفانه په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه تنې اخیستل سوي چې هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل ږغ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ځینې کوچنی سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هماغه موضوع چې دی هغه ګرمه سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بېلابېلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دا د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دومره ساعت وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ولې مدني حقونه په اسلام کې سته؟ که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله کدا کار داسې وسی نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسی. او به وروسته هغه کسان راوغوښتل او له ټول سره به مشوره وکړله چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلی او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسی، دا باید منع سي او دا باید وسی. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډېری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي حق پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغه سي اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله وخت تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندې کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 2 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نشي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې د دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر ښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسي چې باید خلک ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي، مسلکي کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکي کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړه. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستۍ کې یو موضوع داره چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دو مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کړه، اعتراض ونه کړه، دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپلو وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول دا د معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی. تر یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې شه په تا باندې دا بندیزونه وځ دي، نو دوی خپل غوښتنه کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لري کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغوی درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وسي. که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښه پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي، دې به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دلته کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته کړي؟
څه وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې به اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري. که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې آزاد یاست، هر څه چې کوئ، خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي، زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالی کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لوی شمیره و نو دغه فرار به تر څومره وخت پورې بلاخره د افغانستان څلور میلیون نفوس باید ټول فرار وکړي او لاس یو بل هیواد ته نه تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره
ده. د خو هغه زیان څه چې عامو خلکو ته رسیږي چې کله دوی د دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبوره دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دی چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بالاخره هغه اړ کېږي چې ولاړ سي او بلې خواته د مسلکي کسانو تشه رامنځته کېږي. د دې سره تر څنګ دغه کړنې چې دي دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت زموږ سره داسې کوي نو هغوی بالمقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سره تر څنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کېږي. خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یوې بدیل لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزو ته د حل
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې دوی په روحیه باندې رانسي.
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کولو ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نسي راوتلی، لارو ته نسي راوتلی. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خپرېږي، کله چې حاکم نظام خبرېږي ورځي بندي کوي چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله. په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تانس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده. په تنځه شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورو چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تور لګوې او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوې، تا دا کوې، تا دا کوې. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مثلا ته تاوان رسېږي. شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی؟
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې لپاره باید توهین ونه سي. ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یې او که نارینه یې ځوانان دي، د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. ان تر دې چې تاسو وګورئ، په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسی په هغه باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګور کله چې یو څوک د یو چا ږغ ونه اوري، حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې. او لمو سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
والو زم زما وزری ماتړې شپوتا پات کی گدارنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدارنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د آزادی ملما
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو مېلمنه ده دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د
کورم ودان سلامونه تاسو او سستول قدر منوریدونکو ته زه په کابل کې په 1403 کال د تلې میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو بیا یو شمېر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کبله بالخصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې د هغوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشوه نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو ټول کاله پکتیا ته لاړه بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې و نو بیا فراغت د مکتب ما له پکتیا نه فارغه شوی یم پکتیا له مخزن عالی لیسې نه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغه شوم بیرته کابل ته راغلو او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا اسکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې
تاسو هندوستان یاد کړل الته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسري دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو نو دوی سره په ګډه ما رادیو د پیغله اف ام رادیو په نوم رادیو بنسټ کې خود په وردګو کې بیا له هغه لارې نه ورو وردګو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا له همدغه ځینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنی ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالۍ ریاست بس ته امتحان ورکړ او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهو میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست معینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسولیت ور د غاړې او چې دغه ریاست رئیس په صفت می تو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسېده. نو اوس مهال جرمنی کې هم له خپل کورنۍ سره.
ستاسې په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې ښاروال شوی په میدان وردګ کې، څنګه مو وغوښتل چې داسې یوې دندې ته په خپل ځان کاندید کړئ؟
مخکې له دې چې زه د ښاروالۍ بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم، نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګر او ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت. دا ما توقعا له اول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید ښاروالی شم. ما ویلې چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د ښاروالۍ بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته، ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډېره لویه کچه زما پښې وهل کېدې. په ډېره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او شار
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې، هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي. بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ما ته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم، تر دې حده باور وکې سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی، دا که چیرې میدان ښار کې ښاروال کېږي دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې که او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د ښاروالۍ ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی ښاروالۍ ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کوي او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي او یا همدا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکی نو دوی طبيعي غیر سالم برخو تزي او بل خصوص زمون په ټولنو زمون غندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنی ټولنه نه ده دا رقم دغه تحلیل ته په کتو مانو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله خو نه میاشتې وزندېدې خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو چې نه میاشتې ستاسې کار وزنډېدو چا وزنډاو او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا اقتصادي مافیا حتی هغه کسان چې د طالبانو په راتګ سره څو میاشتې هماغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته شاروال شو په میدان ښار کې دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تللی و زما په وړاندې نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې وزر تر زره باید زه معرفي شم چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم زه یو دوه الی درې ورځې دفتر ته لاړم نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي عادي حالت ته راشي یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نوا او نو ټول نارینه ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې شاروالي کې ودرېده دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته لږ کار مې وکړ اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و هغه نه ووتلی ادارې نه نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و چې اوس هم په کابل کې دی څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوسن شو هغه زنګ یې راته ووهلو وې چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و او زه یې کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته یې هم هدایت ورکړ. بیا هماغه و چې بله ورځ په هماغه ورځ بیا ما خپله اداره کې یو جلسه ونیوه او ښه مې یاد دی چې ما کارمندانو ته ووایي چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکوئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وې په اداره کې باور وکړئ یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې و او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې خو خوند یې همدغه و خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وې چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډیر زیات ښاروالان ول، لیکن کم مو اوریدلی دي چې حملې دې پېښې بیوي. تاسو ویل چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بل خصوص لکه څنګه چې ما تاسو وې زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار وړ نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د شاروالی ریاست سره ثبت و او هغوی شاروالی ته عواید ورکول، او دا 13 دوکان هم فقط د شاروالی خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د شاروالی په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خو دا ودرېده، او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د شاروالي نه راته پاتې دي، ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیلس هغه سره نه ځم. زه وسوځېدم ډېر بد، شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس دا غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د هماغه ښار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هره ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، هماغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه وو سره نه پویګم چې څه پېښه وای خو سوځېدلې شپخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله دا ډېر بد را باندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و. خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې دی خدای وبخښي راته مخې واړوله وې چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه. دا ټولنه هم دغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه شاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وی چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه هم دغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوي، میدان وردګ ته ولاړې، کابل ته ولاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو. یوازنی پلان زما دا و چې او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسېږم کورنۍ سره مې، او لمړنۍ غم له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو. په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زو سولم فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بلخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې و، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل. بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسېږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسېدم، ما خپل د نجونو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بېرته وګرځم خپل وطن کې واوسېږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته ووایم زما خو پلاجان تاسو شهید راته، او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې ماقت نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه لویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نه څه د دغه او دا مستند اوس په نیټفلکس کې دی.
افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملک کې به مینا و یار مینا، اوس مې نصیب پر د ملک کې به مینا و یار مینا. اصلي وطن افغانستان ده، اصلي وطن افغانستان ده، اوس مې نصیب پر د ملک کې به مینا و یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مہین یار مہین.
خلکو مرگی نه نداره گم خلکو مرگی نه نداره گم خلکو کد وطن په هدیرو کې خاورې شوم کد وطن په هدیرو کې خاورې شوم اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پرته ملک کې دې مې نه وې یار مې نه اوس مې نصیب پرته ملک کې دې مې نه وې یار مې نه اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پرته ملک کې دې مې نه وې یار مې نه اس میں نصیب پرد ملک کی دے میں یار میں افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار
Oh, سے جوندو نہ یاد مدی ساتما جنگیم نو تارا نغواڑی زمانہ منی سوالونا